السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې زه منور شاسته سکوربایم چې پکې به درته کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې تر څنګه هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې په یو هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 15 بهرنیان وژل شوی دي. نن په کراچۍ کې د پرونی پیښه کې د وژل شوو سلویښتونه د زیاتو کسانو جنازې شوي او ناټو وایي چې د 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د خبرونو تفصیل. تیره شپه وسلوالو طالبانو د کابل په یو هوټل برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي. په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. په پیښه کې د مرک جوبلې په اړه متضاد رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پیښه په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایرستاد تیمای تلفاتی ما کار میکنه.
زموږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي څرنګه دا برید ترسره شوی، ځکه چې دا خونه د چاودونکو موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي. که هر څو خدا په هوټل کې دننه شوی دي، ځکه زموږ د پلټنو ډله دا معلوموي چې تر هغه څرنګه هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړ کې ویر انمانځل کیږي. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیر ورځ دغه خر په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې سلویښت کسان وژل شول. نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ازوړن دی. په پیخه کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګارډن کې ترسره شوې دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوې دي. د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندالله د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د شمالي بودستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د فوځي عملیاتو له وجې بې کور کړل شوو کسانو بیرته لیږل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي. تیر ورځ د یاد اتحادی د پلاوی یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سره په خبرو کې زیاته کړه.
میزه د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکین د میزه ورنه پروته دي، هغه ته د سہولت ورکړی شي، هغه د واپسی پرشتار شي، او دویم په وزیرستان څخه چکین خل پرته هته د هیلت باندې بس فورن وشي، او دریم د دادو چې د واپسی شیډول چکین جوړ شوی دی. په غش رد بدل په 14 ګرمسی زنده.
په شمالي بلوچستان کې د وسوالو پر ضد فوځي عملیاتو په نتیجه کې د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره کړل شوي ول. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شو په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه اخلي وای د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت ته چمتو کړي. تیر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وای تیر ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شوو کې څلور پولیس والا دي. افغان طالبانو د دې پړه منلې ده. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې لمخي ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترها چول دي. اشرف غنی وزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب به په جګړې ورکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت ویان بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو اعلی عرفی مشهور و د تلفار په خار کې په یو جماعت کې دننه په نخښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قومندان له خپلو سلګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوی دي. خو امریکایي فوج دا داوره دی چې ګونی د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخښه کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه معلومات نه لري. وروستۍ خبر دی، مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربن څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. سعودي عرب وایي چې د ایران له ملاتړ حوثي شیا یاغیانو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې 2 ځله له اوربن څخه سرغړونه کړې ده. اخوا بیا اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ائتلاف تیره ورځ د یمن په جنوب کې په یو پیک اپ موټر چې حوثي وسلوال پکې سپارو په راکټ ویشتلې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهین نه د کرنسی بي او د موسم حال اورو.
نن ته پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ لس پیسی، او یو افغانی په 1.05 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د غرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو د دې سات خبرونه د موسم حال او کرنسی او بای واورې دی په روانه غړې کې به دا ریپورتونه واورې. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال بریدی او شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. وزیر اعظم نواز شریف وای په کراچۍ کې تر سره شوې پرونه برید افسوس ور دی او دا چې حکومت د وسلوالو خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې پاک له تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وای
زموږ سوالاتو زموږ کم تشویش وو، ناغې لپاره ټایم نو چونکې کراچۍ دا واقعیت شوی و، نو اوس هغوی ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویم نیمایي کې بارو خانه مستقبل پروګرام کې واوري چې د پیښور یو ماهر تعلیم شاهد خان د تعلیم خورولو لپاره د انټرنیټ او آنلاین ټیکنالوژي نه کار اخلي.
خو دا اډوكيشن د غرن اخوا یا دیو هغه سیمه یا هغه علاقې ته ضرورت هم ترته چې زه راتور غواړم.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لیډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوار برید شوه چې پکې بهرنیانو ته هم مرګ جوړ لا وخت ده. د برید کوونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخ ته راغلي او خو سویل کیږي چې بریدګر یو تن وو. په دې ورسته حال راته د کابل نظم همکارا حمیده عثماني راکوي.
د دې په خپاره ورستي جزئیات دا دي چې څو شی به مخکې د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی آزادۍ رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې چې تیر شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کولولا پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه، 15 تنه وژل شوی چې بهرانیان هم پکشته. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوی کې یو امریکایی او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او 35 تنه د پولیسو لخوا ژغورل شوي دي. خاغلی رحیمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تومانچې ولا کړی ده. دا طالبان د اکونکي هویت څه دی او د نورو ټپیانو هویت څه دی. البته باید ویم چې تیره شپه وسلوالو هغه مهال په دغه مېلمستون حمله وکړه چې ویل کېږي بهرانیان د پارک پلس په نامه مېلمستون ته د یوه کنسرت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان د کنسرت تر پیلېدو د مخه په دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پېښه کې تلفات لري، خو په ندي رسنیو بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پېښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي با هم دغه مېلمستون پوښو د کابل د امنیت قومندان ښاغلي رحیمي وویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو مېلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغې حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستې وه او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یې ویلي دي چې لسګونه کسان یې په دې پېښه کې وژلي، خو البته د امنیت قومندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قومندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله یې ډزې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې ځواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام مازیګر شپک بجې د خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په پرونی وجنه ماتم اعلان شوی دی، خو اګاډو چلونکو سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي چې په کې شپاړس ښځې وې. پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته رسېدلي او ټاکل شوی ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. نور حال د کراچۍ نه د ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزول شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیمانی مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کې لوینه د تویولو پیخه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پر امنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان علانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبري کړي او په یاد پېښې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم تیر ورځ په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی په کراچۍ کې د باثبات خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي په بیګونا خلکو حمله کول د بیوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوا سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولی دي. همدارس د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده.
هم دهشتګردو کو نه چھوڑیں گے اور نا
منگ ترهگر نه پریدو او خپل خلق نه امید هم نه پریږدو. وسلوالو داسې باثباته خلق په نښه کړي دي چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولی، نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري. د داسې خلکو په نښه کول د غندنې وړ خبره ده. یاد دې وي تیره ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس ډزې کړي چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شاملې دي. د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دغه د کراچۍ پرونی پیښه د فرقه‌وارانه تشدد یو نوی مثال بولي. وای په کار ده چې د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي او خپل ذمواري پوره کړي. ملي حمیرزاده تاسو ته په دې هکله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرې د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوه ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوي چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرینو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده. چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سلورو ولسی وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. پیښه پرون سهار وختي شوې ده او د مرګ جوب لپاره یې حکومت او وسلوال طالبان متضادې دعوې کوي. تفصیل د ډیرسمن خان نظم خبریال سلام محسود راکوي.
ډیر اسماعیل خان ټانګ شه د خفیای ادارې دوو چارواکیو چې کومو خپل نمونه جواتول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي دغه مرګ ژوبله د پنځم په تیره ورځ گئی زمال اته بجې هغه وخت وشوله چې کله مسعود طالبانو په مش پنګی کښې د امنیتي فورسز په پوج برید وکړلي او بیا د دواړه لوریانه په یو بل د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو لړۍ ټوله ورځ په لاپسې روانه چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل و د خفیه ادارې چارواکیو پخلای وکړلی چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې پنځه طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری عبید پر ارژلی او وژلی ایک یو نه دی دغو ذرایع دا هم راوښول چې د برید په دوران کښې د مش پنګی سره نږدې د ډبر په سیمه کښې د یو بې پلوه قبایلي ګلتور په کور د توپ ګولا ولګېده چې په نتیجې کښې یې په کور کښې موجود درې وړکې جنکۍ او یوه ښځه ووژله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغار گوادر اقتصادي لارې په هکله تفصیل ورکړل شو او د مشرانو ته دا باور ورکړل شو چې د لاره کې مبینه بدلون په حواله خبرونه بې بنیاده دي. د دې تفصیل په اړه د ځینې سیاسي ګوندونو غړي سوای په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې او د رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیره ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهدارۍ برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوي بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي:
بریفنگ را کرے دے جم سوالات جم کم تشویش ہو ناگے دا پارا ٹائم نو چونکہ کراچی دا واقعات تھے ون اس اگوی ویلی چی دوبارہ با منگا میٹنگ را گوارو جکہ چھے صرف دا اگوی بریفنگ سر خو ادین شید سو کو دا منگا کم سوالات تی تحفظات تی چی آگے باندے اگوی خبرو کی یقین دہنی را
ہم دا دغی پختنے پا جواب کی دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ترجمان جان محمد اچکزئی وائی
مز مطمئنی مر ڈاڑائی چی کمی اجبنی چی دا مسترسی دا با عملی کیسی او دا یو دا سی مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو ته باید پرته وي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې څه تحفظات دي نو هغه لرې کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه دي پکار. څه خبرې داسې دي چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړی شوې ده، کیپیکی لږ نظرانداز ساتلی شوی دی، که هغه په انرژي سکتر کې دی که هغه په انفراسټرکچر کې دی. کیپیکی زموږ چې کومه تحفظات دي د هغې د لرې کولو هغې کوشش کوي. سب خبرې شته خو دومره سیریس نه دي، حکومت ته هغې د لرې کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی میا افتخار حسین وایي:
مونږ خو د بریفنګ نه مطمئن نو، مونږ خو بیا د اطمینان اظهار هم وکړو. البته نواز شریف صاحب چې بیا کوم جوابونه د اسفندیار خان د خبرو نه پس راکړ نو هغې کې حسن اقبال ته ویي چې د اسفندیار خان ټول ټیم سره د اسفندیار خان دوی سره به کښېنې چې دوی مطمئن کېږي نه نو هغه به ته ایډرس کړي او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي چې د ټریبل بیلټ کې چې کوم سړک دی هغه ته ویي چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته ووایي چې په دې باندې کار شروع کړو او دغه رنګ دی ووایي چې پنځه ورځې پس به مونږ ډیسایډ کړو چې بیا دې یو بله ورځ کېږو او خپلو کښې میټینګ وکړو.
یاد دې وي چې په دې ټول ګوندیزه غونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادی ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملی عوامی پارټي، عوامی نیشنل ګوند، قومی وطن پارټي، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف او د فاټا نه د قومی اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه تفصیلات ورکړل شو، خو دا چې دا لار به په څه ډول جوړیږي او د ملک ټولو سبو ته به ګټه څنګه رسوي اوس پښتنه دا هم ده چې د تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره یې ګټه څه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 40 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې بهیې د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار د گوادر بندرګاه چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بهلته را ځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیسټم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی. اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزنه گٹور دی ٹرین چه دی اخو صرف مال وڑل لوڑل دی کنا اخو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی چه کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا زبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندې چه کم زی کے ہم لکا دی تخخکاری لکا کلیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹگرام چتر پلین داسې علاقې دي که نه او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځایونه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې نور څوک نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړن دي کله به مو وباسي. زما مقصد دی چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په حواله مو رپورت اورېده. دغه ته په انګریزي کې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور وایي. دا لار به د چین نه د گوادر بندر ته تیریږي او د پښتون میشته سیمو بلوچستان نه هم تیریږي او د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه هم تیریږي. خو په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې مرکزي حکومت دغه لاره بدلول غواړي، که څه هم وار په وار او وخت په وخت مرکزي حکومت ویلي دي چې په دغه لار کې بدلون نه کوي، خو بیا هم سیاسي ګوندونه او په خاص توګه ملتپاله ګوندونه هڅه کوي چې په دغه لاره کې کوم ممکنه بدلون راځي داغی مخنیوی وکی.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډایرکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال د کوم ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
بالکل نہ تو غیر جانبدارا
چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو درمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د خبره کوي
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو سره د انټرنیټ د لارې په فیسبوک ټویټر او سکایپ هم وخت په وخت ملګری کېدل شي معلومات ترلاسه کولای شي د روانې غړې د مې ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د ګولیا ځنا د خبرونو لنډی زورو
تیرشپا وسوال طالبان د کابل په هوټل کې په بریټ کې 15 کسان ورجلی او شپږ نور یې جوبل کړی دی د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلی چې ورجل شوی ټول بهرنیان دی په دې کې یو امریکایی او څلور هندي وګړي شامل دي په دې پیښه کې د مرګ جوبلی په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوی دي افغان طالبانو د دې بریټ پړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړ کې ویر مانځل لګیږي دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریټ کې درې سلويخ کسان وژل شول د شمالي بلوچستان سیاسي اتحاد د وفاقي حکومت او د فاټانا د پارلمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د فوزي عملیاتو له وجې به کور کړل شو کسانو بیرته لیګل په یو مرحله کې ترسره کړل شي د ترکیه په اناتولی خار کې نن د ناتو د بهرنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدي دغه غونډه چې پرون پرانستل شو پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړیدو موافقه وشوه 13 ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعات په شبي بریټ کې د ورشو کسانو شمیره لاسو ته رسیدل ده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وایي چې 13 ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله افغان طالبانو د دې بریټ پړه په غاړه خسیده د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سفدریز ډلې دوه مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي حمله کې د عراق په شمال کې وژل شو او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسوبلو بوخت دي په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځې په شری اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوی دي
دا و ګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي
جنگ ورسپاڼې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده ورسپاڼې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هرڅه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي خو 13 ورځ شوي پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي راه ښکاره کړی شي بلکې د پیخه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړي شي مشرق ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده ورسپاڼې لیکي چې سند صوبې او خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي نو سیاسي او فوزي مشورولۍ لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو ورسپاڼې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوه دی کدي پیخي ورستو سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمه څخه حل راوونويستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې وحدت ورسپاڼې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د خاتمه په ژمنه لیکلې ده ورسپاڼې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوه ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دوه هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده ورسپاڼې لیکي چې یو لورې ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لورې ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصلیز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي وزه تر ډیره حده خشوې ده ورسپاڼه لیکي چې د تیرې ایوې لسیز څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال او ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو وفد نه په ورځ د افغانستان دوره کړې. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په اول وار ډېر سخت خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په یادخار کې په یو وسلوال برید کې د سلويختو نه زیات اشیا اسماعیلیان و وجل شو. د دې دواړو مقالو مهم ټکی درته انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پرز په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او وی ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې داغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کول شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نه پرست افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. ولته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېره ورځ موټر سایکل سورو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا درې څلوېښت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پیښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 13 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پیښه ده. د جنوري په 13مه په شکارپور ضلع کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د ای پی خبری ایجنسی د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. ایجنسی لیکي چین ته په رسیدلو د نریندر مودی تود هرکلی وشو. د ایجنسی په خبره د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې له یو بل سره تجارتي تعلقات ښه کړي او دا ډول دواړه هیوادونه ترې ګټه ترلاسه کړي. د مقاله مهم ټکی د ملیحا مرزاده ناورو.
اے پی خبر ایجنس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته ورسېدو نو د زمری په بڼه په ګډاګانو او په لاسونو کې د ګلونو ګډې نیولې ماشومانو دغه هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د چین صدر به په ذاتی طور د وزیر اعظم مودی میلمستیا کوي چې د چین په سفارتي تعلقاتو کې ډیر کم مثال شته. د اے پی په وینا چینایي مشران خپل سرکاري میلمنو ته زیاتره په سرکاري کچه میلمستیاوي ورکوي، خو مودی چینایي صدر ولې آبایي صوبې شانزي کې میلمه کړي چې یو علت یې دا کېدی شي چې وزیر اعظم مودی هم چینایي صدر دغه پلارني ټاټوبي احمد آباد ته دعوت کړي. د اے پی په وینا د مودی چین ته سفر د جنوبي ایشیا د دوه مخ په وړاندې تلونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه والی ګندوی. ای پی لیکي چین غواړي هند ته د ټکنالوژۍ په مد کې خپل برآمدات زیات کړي چې د تیز رفتار ریلګاډو نواخله تر اټمي بجلی کارونو سامانونه پکې شامل دي. بل خو هند غواړي چې چین د صنعت او بنیادی ډانچې جوړولو په برخه کې په هند کې سرمایه کاری وکړي. د چین د سرکاري اخبار چاینا ډیلی په وینا تمه ده چې د دواړو هیوادونو مشران د $10 بلیون خپل منځي تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي. دا هم ویل کیږي چې دواړه مشران به د چین او هند ترمنځ د پولې په شخړه هم خبرې اترې وکړي. د ای پی په وینا هند د چین او پاکستان ترمنځ په مخ زیاتېدونکو اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو خوشاله نه دي چې پاکستان کې د چین د شپږ څلوېښتو عربه سرمایه کاري منصوبې په سر کې راځي. د دې ترڅنګ ترڅنګ د تیبت د جلاوت نه مشر دلای لاما په هند کې موجودګي هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي یو سبب دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمیږي دا د سولې आवाज ده د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غوړي چې نور د بیگنا زمونو خاطا بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غواګی په یمن کې د انساني مرستو لپاره د 15 ورځو په یو مخه د دزبندې موافقه شوې خو ریپورتونه وایي چې د دې دزبندې نه پراخه خلاف ورزیان کیږي. د مارچ له 28مې نیټې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړې او د یک شنبه تر ورځې یې د دزبندې ژمنه کړې وه. واشنگتن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د دزبندې د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لار هوار شي. احمد شیبر مو په نور تفصیل خبروي.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لشوې اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبه په ورځ چې لا دغه 15 ورځنی اوربند څلور بیر ساتنه و پرشوي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یوبل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنگي پیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. د سرغړونې په داسې ورځ شوې دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شکوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تیره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی ټوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده. نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خدای یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پولیو ځواکونو ترمن نشتی شوې دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخت نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایرانی پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عین شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د شار پل ویدیس کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نشتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته دا وخت د روخانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د تعلیم کارپوهان وایي په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسایي نه لري، فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبادل نظام ګرځېدلی شي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمېر خنډونه شتون لري، خو په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم یوې ادارې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د دې هفتې په روخانه مستقبل کې په دې هکله حال اوري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړئ.
کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډېرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډېر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاصه شوې چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل: زه خو د
ایویشن انډستري نظام تعلق دي او زه پېښور کې لوشم او دلته ما سبق ویلی دی او بیا د هغې نه پس زه د یو ایرلاین سره اټی شوم، نو هغې نه پس مونږ بیا ما ته مکمل شو چې زه ډېر زیات ګرځېدم را ګرځېدم، نو ما به دا ملکونه کتل، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره مونږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو، ورو 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 نو ډېر شاته روان یو. نو مونږ وایو چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې محسکو لکه مونږ حالت جل شو د څه سره د جهالت سره او معاشي بد حالت سره، او د دې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صف نه دی. مونږ غواړو چې یاره مونږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وایي:
مونږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم پوهان دوستان دي هغې سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره په کار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم راوړو چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسي نه دیګر خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ترې استفاده کولی شي، خو زه دا ایجوکیشن د غرن اخوا یا دیو هغه سیمه یا هغه علاقې ته زه ورسوم چرته چې زه رسول غواړم د هغې اکسس نشته دی چې یو سړی ډېرې داسې وجوهات دي چې د کوره به منشي راوتې څوک به دا وجې ډېرې وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په ورسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو د هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واضې چې یو ښه برین، یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. په خپلو کې مونږ وویل چې راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره مونږ یې ورو رسو، که هغې مونږ ته نشي را رسېدی نو مونږ به ورته ورو رسو. د هغې لپاره مونږ د آی ټی ډیپارټمنټ سره او د آی ټی په شمولیت سره مونږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې مونږ دلته د اتم نه واله تر ایف ایس سی دا هغه لیول دی چې دې کې د یو ماشوم یو پرسنالټی جوړېږي او هغه ټکېږي او هغه ته خپل ډایرکشن سمېږي.
مولینا مو پوښتلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي.
د اتم نه تر دولسم پورې څومره کورس مټیریال دی، دې لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دي، مونږ خلک پوهن خلک راوسته او د دې نه مونږ ریکارډینګ کوو او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته د هغې سلوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري. نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي، ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دي یو سب په څوک ورکړي، مونږ ولې فری ورکړو. نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده، کم از کم زمونږ تسلی به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په اواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په ورسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لا نوموړي ویل
دا واقعي چې ډیر خبره قابل غور ده او دې لمنګه دا سولوشن ورک کړي چې کوم مونږه که څوک ماته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو که څوک ما آی ټی لینک باندې نه راځي مونږه دا اگر پرنسپلانو ته خلکو ته وایو چې خپل بچی مونږ لا راولېږي چې مونږ ولا سی ډی ورکو او هغه سی ډی سکیټ چې د کم کم کلاس کم کم سی ډی پکار دی ابا مونږ ولا ورکو ابا خپل دې ته یوتی کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټی وی وی کور کې ارو مرو دا به لري او یا به سره یو سی ډی پلیر وي دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو مونږ اسې ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند او ریپلی به کوي نو هغه به پوره پوهېږي.
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښې کولی شي. دې موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستر فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې خو باید ټکي چې کوم ټکنیکل ټکي دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه د مورنۍ ژبه کې هغه ته دا اکسپلینیشن وشي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې لاول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چلو دا لکه مورنۍ ژبه باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیره اسانۍ ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکي وا پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا شی دی دا شی دی دا شی نه اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نوموړی پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی یا د اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خلو یو لنډه دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوه چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د ټکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زه په دې فیلډ کې یم د آی ټی په فیلډ کې پلس دی نه علاوه موږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم موږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا کومه وا چې موږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته په پیښور کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باڑک کې یا په وزیرستان کې مې بي دا څه په ټیچر اویلیبل نه دي کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دي. البته کې زموږ مقصد دا و چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم په پیښور ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې چا افورډیبلټی وي په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چا افورډیبلټی نه وي هغه نشي ګوله.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ راځي چې د دې فیز کې به یې انیشلی فاس کې موږ چې کوم دی اتم نو ولا ته دوله سم پوری دا ماشومان چې کوم دی چې تا ته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او بیسیک تعلیم دوه مشترې چې هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي او د کمپیوټر په ترو باندې تعلیم حاصلول شي دا نه اغه ای ته ډیسک باندې ته ک سی ڈی باندې وی او ک انټرنیټ په ثرو باندې وی کنه اغه ټول سورسز باندې نو موږ اتم نه د سم پورې کلاسونو د پاره د اډوکیشن ورک او فری او دینا الاوډ موږ په سیکنډ فیس کې دي چې کې موږ 5th نوال تر 8th پورې چې کوم د کلاسونو دا پکې هم شامل او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو خو دا ټول زمونږ دی پدې کې موږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابریشنز کیږي زمونږ به سره ایم او یو کیږي دا غوښته مختلف ادارې دي کې د سرکاري دی او نیم سرکاري دی هغه پکې ان شاء الله شامل
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې د ما په عملی ډول سمره کار کړی دی
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي او منی درې چپټر چې کوم دی هغه موږ ریکارډ کړی دي او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا محل موږ څه ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او ان شاء الله موږ اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي دا
نموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوې د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوې ده دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشیتللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولې شي دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مې راځي نموړی وویل
مونګه خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو یو سو ملیون روپیز ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلال برداشت کوو اغه مونږ درې پارتنرز دی پکې بیسیکلی درې کسانیو مین ټیم زمونږ چې کوم د زیما شاهد صاحب دی او د خپل اختیار دی مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دی هغه ته مونږ ډونیټ کړی دي او هغه مونږ چلو فل حل او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زمونږ د خلک چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته وو یو کو ډونرز ورته وو یو هغه به ان شاء الله د ډونیشنز باندې به چې څومره ډونیشنز کولې شي نو موږ اپیل وکړو چې موږ د سیز د فلانکی فیس لپاره دومره فاند پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه موږ پوره کوو تاسو
ظفر اقبال زیاتوی چې زیاتره کار ورسره تعلیمي یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخواه نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي نو موږ نورو تعلیمي یافته ځوانانو ته هم د اپیل کوي
زمونږ دا سدي چې دا میسج ټولو ته رسول دي کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسیلیټي یو سہولت د خلکو ته مفت اویلیبل دي هغه دي دا اور سی فرست سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو هغه کې دا څه څوک وی او هغه ولنټیر کولې شي دا سیس هغه چې دا زړه فلانکی سبجیکټ کې زخیمه او زړه ټیچ کولې شم نو هغه په کې کولې شي را دي شي مونږ سره مونږ دا لیکچرز ریکارډ کو هغه مونږ آن لائن کو هغه به ان شاء الله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کو چې څه څه چریټي یا بو کو
دا و ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ په خبر کې د ټکنیکی سانګي مشر دی یا د اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او به وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي ماهرین وايي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشیتللې او یا د سمجبورې لوجه تعلیم لپاره وخت نه لري او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
کتاب رکھے دیش پہ